الله خوش آمدین به استودیو.
مننه کرودان سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د کابل د پرونی ځانمرګي امبریت د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتې ده. 50 کسان هم په پرونی ځانمرګي برید کې چې د عالمانو په یوه غونډه وشو وژل شوي دي. نن په همدې مناسبت په ټول افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني په امر ملي ماتم هم اعلان شوی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتې ده. دا خبره د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د میلاد النبی پر مراسمو د پرونی ورځې د خونړي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو افغان دیني عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. دا هم اوري چې د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي. خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتې ده. دغه شمیره لومړی 2 ښودل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتې ده. پرون د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس د ودونو په هوټل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه باندې ځانمرګ برید شوی دی. دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ورته ډیرو بریدونو پړه د داعش په ډلې اچول شوې ده. وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی دی او ویلي دي چې په ملکیانو او دینی عالمانو برید ورته د منلو نه دی. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په خپل ټویټر ویلي، یوناما د دې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي ښودلي او زیاته کړې چې دوی د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرونی برید غندلی او دا یو جنایت بللی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم پر خپل ټویټر لیکلی، پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی. افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل،
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو دا ځان وژونکی برید غندلی او دا یې د اسلام د احکامو څرګند سرغړاوی بللی. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرایی ریاست ویاند مجبور الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، افغان اجرایی رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دغه سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دغه وزارت په وینا د یوې ایرانۍ روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس جلا او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل، روسیې سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن پیانو چین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې وزارت دغه اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان د اړیکو سخته دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلی چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر و. او نن د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او تمه ده د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکړي. وار له مخه د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هېوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېتانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال شته چې 55 کلن روسی جنرال الکساندر پروکپوچک د انټرپول مشر غوره شي. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکز د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی چې نن به په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. دغه ملي ماتم د پرونی ځانمرګي برید په خاطر نیول شوی. پرون په کابل ښار کې د اورانوس پورټل کې د دنیا عالمانو په یو غونډه ځانمرګه برید وشو.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان.
د نوې ارقامو له مخې شهیدان 50 تنه دي او د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی ده. د دغې ځانمرګي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو، افغان چارواکو او په کابل کې میشتو نړیوالو سازمانونو سخت غبرګون ښودلی دی. دنیا عالمانو هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تخبیحوو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
او د پاکستان په پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوۍ مېرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم واورئ. افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبې په ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژون کې برید او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبې په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عامو افغانانو له شوي دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 100 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی دی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژون کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانې د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژون کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو لسو د یکو په شاوخوا کې د کابل د پنځلسمې ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نښه کړل چې پکې یو شمیر دیني عالمان او عام افغانان راټول شوي وو. ښاغلی مجاهد چې د سې شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمیر درې څلوېښت یاد کړ او د ټپیانو شمیر یې تر شپېتو زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمېره یاده کړه. وی ویل ښاغلی دانش وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوي محفل کې شوي. له بېلابېلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپیان. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شوو شمېر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې څخه لږ تر لږه پنځوس مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس پنځوس تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا دو او یا نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
ښاغلی مجروح زیاته کړه چې د شلو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمېر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیسي په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو، خو د دې مراسمو تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي. ښاغلی مجاهد وایي ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولی و، د پولیسو او یا د کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل. خو د اورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړی چا موږ ته اطلاع نه و راکړی او پولیس پرې نه و خبر. بلخوا پر افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سربیره د افغانستان د دیني عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او دای د اسلام د دښمنانو کار بللی. د کابل د ولایت د دیني عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، موږ په شدیدو الفاظو تصریحو دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم دا کابل د سې شنبې ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه فم سره چره پنځه باندې خبرونه کې وو. مو اوریدل چې په کابل کې پرونی ځانمرګ برید د نړیوالو ادارو او افغان چارواکو لخوا سخت غندل شوی دی. په دغه برید کې د تازه ارقامو له مخې سل ته باندې سل کسان ټپیان شوي دي او روغتونو ته انتقال شوي دي، پنځوس کسان هم وژل شوي. اکثر دوی دیني عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت پرون په کابل کې غونډه وکړه. په همدې ارتباط به ورشو د ازادي راډیو خبرې لانو ته په کابل سټوډیو کې زموږ دوه خبریالان اکرام الله اکرام او محمد امین کمالپوری ناست دي. دوی بر سره تازه جزئیات شریکي. لومړی به اکرام ته ورشو. اکرام صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې تازه ارقام څه دي، جزئیات څه دي، په کابل کې وضعیت څنګه ده؟
ډیر زیاته مننه سنګزی صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو په ارقامو کې تغییر راغلی دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه تازه ارقام لا نه دي وړاندې کړي، خو یو شمېر راپورونه وایي چې د وژل شویو شمېر پنځه شپېته او د ټپیانو شمېر آن یو سل شلو تنو ته رسېدلی. د تېره شپه د افغانستان روغتیا وزارت وویل چې د څلورویشتو کسانو ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی، او شاید د قربانیانو په شمیر کې په ځانګړي ډول د وژل شویو په شمیر کې تغییر راشي. خو تر دې دمه دوی لا تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، وایي چې په څو شیبو کې به تازه ارقام له رسنیو سره شریکو. پیښه تیره شپه نږدې شپږ بجې سبا د شپږ بجې پورانیس هوټل کې رامنځته شوه. ویل کېږي داسې چې دغه غونډه چې د میلاد النبی په ویاړ باندې رابلل شوې وه، د مولانا جلال الدین بلخي په نوم باندې د یو بنسټ له لوري رابلل شوې وه چې تر ډېره پکې صوفیا نو غډون درلود. دا چې په دغه پیخه کې څومره دینی علمانو ته مرجوب لرسیدل، تر دې دمه دقیقې شمیرې نه دی پډاګه شوی چې څومره پکې دینی علمان دي او څومره پکې نور ولسی وګړي دي. خو یو دینی عالم مولوی مختار مفلح رسنیو ته ویلی دی چې په غونډه کې وشمیر پخوانی او طالب چارواکو هم ګډون درلود. همدار اسقاری برکت الله سلیم چې د افغانستان په سطح باندې پیژندل شوی قاری دی هغه هم پکې برخه لرله، خو دوی ته مرګ جوړ نه رسیدلې. لکه څنګه چې مخکې په ریپورټونو کې وویل شو، افغان ولسمشر دا پیښه غندلې ده او نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. په ښار کې خلک ډېر زیات خفه دي، د پیښې په تاثیرات کړي دي. په ځینو سیمو کې چې ما افغانستان بیرغ په خار کې ولیدو، دا نیمه ځوړندو پولیس زیزی لیدل کېدل، نو په ټوله کې تاثیرات په خلکو باندې د دې پیښې وو او خلک یو ډول خفه معلومېدل. بلې سنک زیسب
ډیره زیاته مننه کوم. ښه کمال پوری صاحب، تاسو ته به درشو. کمال پوری صاحب زموږ په ویب سایټ کې کار کوي، خبریال دی زموږ. دا راته وایي چې موږ څومره ریپورټونه جوړ کړو او خلکو څه څه ریاکشنونه او کامنټونه ولیکل په دغو ویډیوګانو او لیکنو باندې چې موږ درلودل.
ستانگزی سے محترم تاس تا اوریدون کو تا سلام. فیس بک کارون کو اکثر پخپل کمنٹون کو لکه څنګه چې مثلا موږ بیگا لایف لاړو درې څلور زلی دا پیخم منعکس کړل په اکثر په دې فیس بکونو کې نړیوالو ادارو او افغان دینی عالمانو چارواکو هم په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر دغه مراسمو د ځانوژون کې حمله غندلې ده. او یونما په خپل ټویټر کې بیا لیکلو په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خلکو یو مهمه مذهبي ورځ یادوله. د کابل خونړۍ چاودنې یونما یې په غوسه کړې وه او د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم خپل ټویټر کې ویلي دي چې پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی دي. بیا د پولې اغاړې د پښتون غورزنګ او تنمشر محسن داوړ هم په خپل ټویټ کې د حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. ګڼ شمېر د فیسبوک کاروونکو دا غوښتنه کړې او د دې پیښې د څېړلو امر یې کړی. ځینو ویلي دي چې دا باید د نن ورځې د ملي ماتم په ځای باید ملي پاڅون وشي. د چپان په نوم د فیسبوک یو کاروونکی، دوی سره بیا اکثره د فیسبوک کاروونو دوی سره همغږ و، غوښتلې چې د ملي ماتم په ځای باندې دوی ملي پاڅونو کې څو دغه د دې وحشتونو د دې هغه بیا شاهدان نه اوسو.
مننه کوم محمد امین کمال پوری د ازادي راډیو د ویب سایټ آنلاین خبریال او اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال. له تاسو نه د کابل په سټوډیو کې دوی له موږ سره معلومات شریک کړل. د کابل د نننۍ د پرونۍ ورځې د خونړۍ برید په اړه باندې تازه جزئیات راکړل. تازه جزئیات دا و چې په کابل کې پرون د ځانمرګي برید له امله سل کسان روغتونو ته انتقال شوي دي، ټپیان، او د وژل شویو شمېر 50 تنه دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې ښایي ارقام وروسته بیا هم د ورځې په جریان کې له موږ سره شریک کړي، خو تازه ارقام همدغه و چې سل کسان ټپیان او 50 نور هم وژل شوي دي. پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو غونډه وه چې پکې ځانمرګ برید وشو. دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې؟ طالبانو دغه برید غندلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصری له ملالی بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ترامپ انتقادونه زیات شوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي که څه هم ترامپ د خپل دفاع وزیر جیم میتز غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي خو د ټرمپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنی نه دی چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزني ښار نیولو په خاطر د زر کسیزه طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختریځې ډلې د ښارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړي توګه د فرا ښار نوم یاد شوی دی چې په مې میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دښمن حملې کمې سوي دي خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاریس کې ریته مده. ښاغلی عبدالله، نن د اروپا د اقتصادي او پراختیا د همکاریو په سازمان کې وینا وکړي. د ښاغلي عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون له پاریس ازادي راډیو سره خبرې وکړي او د هغه د سفر نننۍ اجنډا یې موږ ته بیان کړه. ښاغلي رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه کانفرنس کې وینا کوي او له دغه کانفرنس او پاریس د ښاغلي عبدالله د سفر د راتګ هدف هم دا دی چې له افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي او د نړیوالې ټولنې او د اروپایي هیوادونو مرستې راجلب کړي. په همدې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپو سره هم خبرې کړې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دی وایي چې ښه ده چې ښاغلی عبدالله په دغه سفر کې د اقتصادي او نورو مهمو انکشافي مسایلو تر څنګ د افغانستان د سیاسي مسایلو همدارنګه د سولې په خبرو کې هم د دغو هیوادونو مرسته وغواړي او په دې اړه باندې هم اشاره ولري. ښاغلي ودیر صافی سره دغه مرکه رحمت الله افغان کړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډېرو مرستو ته د ډېرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادی مرستی وکی او فرهنگی مرستی وکی، تعلیم و تربیت بخش کې مرستی وکی. دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایی مرستو ده چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. سرای دی چې 50% خلک زموږ د قانان دي په ځمکو کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هېڅ آثار نشته. نو کدا سفر دی ښاغلي ډاکټر عبدالله دې وادو ته د سول راتلونکي سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې خو دا مفید تمامیدای شي
استاد محترم
آینده د افغانستان لپاره.
تکل سوي ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي. څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوالې اجماع د منځته راوستلو لپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو ور بیا تعهد د دې هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکې هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر ورسره خوځوي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي او کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سري شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشری مرسته چې تروسه کړی دي او یا جنگ حالت کې مون قرار درلوده کډیر مؤثران نه واقع شي وي که یو ځل بیا لاس ورکړي افغانستان ته چې ګوند کزمنګ وطن یواد او خلق د خاورې نه پورته شي.
استاد محترم، د امریکا په پرتل د اروپאי هیوادونو مرسته له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې څومره مهمه دي؟
مهم خو په هغه صورت دي د دوی فاصله موږ سره کمه ده، د دوی نږدې دي موږ سره، او هر یو په خپل رشته کې کولای شي چې موږ سره مرسته وکړي. امریکا خو د ټولو اروپا په اندازه یوازې امریکا مرسته کوي، اما بیا هم په یو مملکت کې چې د صفر نه هر څه شروع کیږي ټول شیان یو هیواد نشي په ودا اخیستلی. په دې لحاظ باندې د ملګرو ملتونو د مشهور په اساس هم دا پرمختللي هیوادونه مکلف دي چې د داسې هیوادو سره چې هلته فقر بیداد کوي او پیشرفت نشته او وچکالي پسې راغلي وي، دې سره مرستې ضروري دي. که دا مرستې دوی وسپم وکولی شي نور هم تشدید ورکړي، زموږ خلک به ډېر ورسره هوسا شي.
د سیاسي حقوقي چارو کارپو پوان ودیر صافیو لمو سره خبري کولې. هغه د پاریس ته د ډاکټر عبدالله د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمو سره شریک. هغه وویل چې ښاغلی عبدالله خدای چې د اروپا د اقتصاد او پراختیا د همکاري په سازمان کې اقتصادي مسایلو ترڅنګ له چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سول او سیاسي مسایل هم یاد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو ته غوښتل سم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په پاکستان کې د سیوی بی په نوم د یوې سوي میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستان ووځي. د سیوی بی مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپله جرمني ته تللی، خبریالانو ته ویلي له څو هیوادونو سره خبرې روانې دي څو سیوی بی او کورنۍ ته پناه ورکړي. سیوی بی چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړی وه، وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړی چې دغلته د سبی ډلو توند غبرګون او اعتراضونه پارولي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیځ هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوی میرمن آسیا بیبي د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونشي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپله هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله مند دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشی کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او له تاوتریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لابایک سختریزې ډلې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې او په محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته یې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. د مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهرهچیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشی شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زینو وطنوال و سمسون را لګلی د افغان بسمت سوات لس لاره لاغې ډلې ډیروی د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې لیکنی کړی دی. احمد پنوم یو اوریدون کې لیکلی باید نن په افغانستان کې د ملي ماتم پر ځای ملي پاتسون وشي. فضل کریم درویش له پکتیا جاج یاریو به لیکلی په کابل باندې وحشیانه بریټ د اسلام څخه وتلی او مردود عمل دی. زینو نورو بیا لیکلی دی چې د سولې په اړه البته لیکلی دی موضوعات را لیکلی. همدارنګه بشیر حبیب زی د لوګر ازری څخه لیکلی کومه پیښه چې کابل کې شوې زما په ګمان دا کار دایښ کړی دی. زینو نورو دوستانو هم په بیلابیلو موضوعګانو لغیر د اقتصادي موضوعګانو استمیسونه را لیکلی دي. واحد مدقیق د لوګر څخه لیکلی په بازار کې د ګازو بیا جګه شوې او باید حکومت ورته توجه وکړي. عبدالحکیم جمالی هم له فراه ولایت لیکلی با ول سوالی نه چې ډیر خوشاله يم لډيري مدیر او ورسته باران اوريږي. په کابل کې اتنی مې بجې شوې د لاندو خبرونو وار را ورسید. په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پرون د دینی عالمانو په یوې غونډې باندې د ځانمرګي بریټ له امله وژل شوي کسانو شمیر 500 د ټپیانو شمیر تر 100 او خدای دې د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو د خبرې نن له ازادي رادیو سره وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه بریټ په مناسبت نن په ټولو واد کې ملي ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې باید په دننه افغانستان او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند پاتې وي. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی بریټ په سختو ټکو غندلې. د یوناما دفتر په ټوټر لیکلي یوناما د دغې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې پرونی بریټ غندلې او دا یو جنایت بللی. افغان اجرایي رئیس په پاریس کې د اعتماد ښاغلی عبدالعبدالله نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. همدارنګه به د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. ازادي رادیو ته غوږ ازادي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارنګه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم رازو د پروګرام د دویمې برخې پیل ته. لمړی راپور به له کونړ راواخلو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي چې په یاد ولایت کې پاتې سو جری بزمکو د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جری بزمکه د یادو میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړي. روح الله انوري ته باغ وکړو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخای په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جری بزمکه کې د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلی بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی او سکه له اوس په دغه موسم کې منګه 800 جری به ټارګټ ورکړي او د قانانم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځه وړي دي. زمنګ بزګران چې څومره باغ جوړي په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنیو او ګوندیو هیوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازه مالټي لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپلو باغونو په جوړولو سره د دغه وارداتو مخه ونیسي.
او بل استراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سترس بي کیفیت د همجواره ممالک نو واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا چې د 3 میلیارډ ډالر په خواو شا کې دې کې بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خراب بلیک مارکیټ پیچکاری کړي دي. نو د دغه د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپلو ځمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوې د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټول د قانونو ته ټول مالک مالکین د ځمکو ته څو چیز مکه لري هغه ته مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښتنه چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي، خواري کوي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خل تر طرفه به کومر تقویه کولو کې به راغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوختي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نو میر رحم الله ده لاور ده ولباغ وسیدون کې مالټي دي لیمبوان ده شین دي روان دي انسان نالو وی ده کانی بغ شنه اوس الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی ده کوم سبزی پر څه ډیر سره موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو لیمبو را ته راشي مالټا را ته راشي نور داس مې وجات چې موږ د کامیابی را کې موږ د اقتصاد په وړه کې موږ مخته وزي.
نو می فاطمه احمد اوس تقریبا 15 شپږ جره بزمه کړه سره اوس غواړم پاغه کې دا خبره نارنج یا مالټي باغ کینم پیدا خا نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره شي دا فائدہ کوي نه نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ وسیدونکو وای کچیر ته په ولایت کې د باغداري چارو ته پاموشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خوده کولای شي او خه حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالي کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د افغانستان د ځمکې او اوبو د چارو متخصصین وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان د ځمکې پر مخ اوبو کې 8 بلیونه متره مکعبه کموالی راغلی، حال دا چې د اندازه په خاطر دی 50 بلیونه متره مکعبه وه. دا خبرې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسلکي غړیو وړم ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ شوي علمي کنفرانس کې وکړې. خان محمد سیند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو نیزه خبرونه هم واورئ.
د اقلیم بدلون، وچکالی، د نفوس زیاتوالی، په کرنیزو ځمکو کې د کورونو او ښارګوټو جوړېدل، تولیدي فابریکې، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د اوبو په کارولو کې بې احتیاطي او داسې نور موارد هغه لاملونه دي چې په ټول افغانستان او په تیرو لسو لویو ښارونو کې اوبه کمې کړې دي. دا خبرې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د چارو متخصصینو د دوشنبه په ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وکړې. دوی د موضوع اړوند په خپلو څېړنیزو مقالو کې وویل کشته ستونزې ته تدابیر ونهنیول شي او اقلیم هم بدلون ونه کړي، په راروانو څو کلونو کې به ټول افغانستان او په تېره لوی ښارونه د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ شي. د دغو پوهانو له ډلې محمد نعیم اقرار وویل:
په 2016 کال کې زموږ د هیواد سطحي اوبه 50 بلیون متر مکعب وي چې اوس 90 بلیون متر مکعب دی چې کموالی پکې راغلی دی. په 2030 میلادي کال کې به 30 بلیون متر مکعبو ته کمی شي. د مځکو لاندې اوبه مو 80 بلیونه متر مکعب دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي دغه ټولې اوبه به نیمایي ته ورسیږي.
افغان متخصصینو وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ځمکې د لاندې اوبو سطح تر 22 مترو پورې ټیټه شوې ده. د دوی په خبره اوس مهال د هیواد ځینې شمالي او جنوبي او د هریرود د حوضې اړوندې سیمې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ شوې دي. څو ورځې مخکې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د هلمند ولایت د نورو ولایتونو په نسبت د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ شوی دی. د علومو اکاډمۍ د معلوماتو له مخې که په ښاري سیمو کې په پراختیا پروژو کې د اوبو لګښت ډیر شوی، په لیرې پرتو سیمو کې د ورښتونو کموالی او د کروندو لپاره د ژورو ساګانو کیندلو هم د اوبو زیرمې کمې کړي دي. د یاد سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید یوازې د اقلیم مثبت بدلون ته انتظار ونه باسي، بلکې د اوبو د کمښت د ستونزې هوارولو ته د تخنیکي تدابیر ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې د اوبو د کمښت ستونزې مني خو وايي د اوبو د بندونو او د اوبو د زیرمو لپاره تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت د هایدرو جیولوژي رئیس محمد نعیم توخی وویل
وزارت انرژی و پروژه تغذیه مصنوعی یا دوباره تلاقات
د اوبو او انرژی وزارت مصنوعی یا د اوبو د بیا تغذیه پروژه په پام کې لري. د شاهتوت د اوبو بند جوړوي چې کابل ته کافی اوبه ورسوي. همدارنګه د هیواد په کچه د اوبو ډیر بندونه په پام کې لرو چې ځینې یې د مطالعې، ځینې یې د ډیزاین او ځینې یې د جوړېدو په حال کې دي.
خاغلی توخی د اوبو د کموالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا ته هم اشاره وکړه او ویل د هستوګن په ځایونو او صنعتي پارکونو کې او د کروندو لپاره د بشمیره ژورو ساګانو کیندل سبب شوی چې پاکې اوبه ککړې شي. د هیله وکړه چې د اړتیا پرته دی د ډیرو ژورو ساګانو له کیندلو ډډه وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه یې رسېدلې دي، خو لومړی به د لوګر د والی د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. ترې ویل لاندې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو، د لوګر د والی سرپرست ویان شمشاد لاروي سب سمجه نن ورځ د خبرونه ملمه دی. د به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مرستول دي جواب کې. لمړی لاروي سب تاسو ته شرغلاسته ما تاسو کې به د یو اوریدونکو شکایت او ستونزې به ورو به ورسته تاسو ته راسو چې جواب ورته وایست.
سلام علیکم، زو د نوید لوګر نه خبرې کوم. وړو کینزل 100 روپے بوجی سوی د پلوګر کې او غاز جکسو اید دغه ټیکس باید چې دولت په دغه باندې وانهخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبی نه لري، خلک غریب دی. به سروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت ای ورسوي چې ټیکس وانهخلي په ولو او په غاز په دې شانو باندې چې غریب خلک ته به استفاده تر کې. دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پر نور. والسلام.
بله لاروی صاحب، د دوست ستونزې مو واردله، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبدالواحد رور ستونزې ته به ووایي چې اول خو مننه کوم چې ستونزې شریک کړي. د عبدالواحد رور نه مونږ هیله کوو تر څو د دغه ستونزو د لا حل د لا حل په مخه ولایت مقام ته راشي. دغه ستونزې د دې تر څنګ چې کومې نورې ستونزې لري هغه نیک په نیغه له موږ سره شریکې کړي، له جناب والي صاحب سره شریکې کړي. انشاءالله هغه به دغو اړوندو مسؤلینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړه توګه حل شي. له منځه ولاړې.
بلې، دوی د بیو د لوړېدو په اړه ویل، آیا واقعا بیې لوړې شوي دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړ نه وي، خو البته لوګر ولایت د منګرار ولایت سرغلری سرحد لري حاضر سره ځینې خوراکي توکي د غلار نه هم را انتقالېږي. په دې هغه په وخت سره موږ مخنیوي کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لار هواره کړې تر څو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت کې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجارانې اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالوي لوړوالي کې باید د قیمت لوړوالي کې باید لوړ نه وي تر څو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو د دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو هو، په بار بار مونږه شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والی صاحب تر مشرۍ لاندې غونډې نیولې او په دغه برخه کې والی صاحب ورته لازم هدایتونه کړي ترڅو د لوګر ولسونه له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدونکو ستونزه به هم راوخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم، مرولی سلمانی هم د لوګر ولایت د رسالۍ څخه زه د معرفت پلو وزارت څخه دا سره لرم چې دلته د مسکونو امتحانونه وزندول شو. لاخیر لرم چې لاندې کې خلک ډېر لرو پرتو چې موږ څخه د رسالۍ مرکزی مکتب ته ورځي خو دلته امتحان نه مخکې کاوس پاول او سکاوس پنځلسم ته وزندل. لاخیر لرم چې راماخې کې بس دا زمونږ پیغام دی. لاخیر لرم چې تاسو وړاندې کوي.
بله، لرو سب د دې اوریدونکو ستونزه مو هم اوریدل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به ووایو چې له ازدول سوالۍ نه شریکه کړي. تیر روان یا تیر ښوونیز کال په دغه کال کې ډیری رخصتیان راغلي. تاسو په جریان کې هستئ چې وړمه ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې ښوونځیو وځنډول شوې. هغه هم په دې تړاو وځنډول شوې چې په دغه کال کې رخصتۍ زیاتې راغلي.
بل د بل دوست پیغام به هم واورو، بیا براسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د برې چوترې څخه په تماس کې یم. مزدغه مشکل ده زمونږ چې دا لاره نه خلاصېږي. دا د ازري ولسوالۍ لاره نه خلاصېږي، لارې بند دي، نظامي سړی نه شي پټللی، نه پرواز راتللی شي، لارې هم بندې دي، پروازونه هم نه راځي. بس وزي پوه کیو، بس وزي پوه نه، بس هلته منفکېږو، باید زر تر زره زمونږ غم وخوړل شي. وسلام.
بلې، لاره وسه. البته د ازري ولسوالۍ څخه د سړکونو د جوړولو په ارتباط باندې یوازې دا اوریدونکو نه دی، ډیر زیاتې غوښتنې او شکایتونه مشتر رسیږي. غوښتل مې ستاسو څخه واورم چې دغه ستونزه واقعا څونه جدي ده او څه کار ورته سوی دی.
که ووایو ازري ولسوالۍ یوه د لوګر ولایت یوه سرحدي ولسوالۍ ده. د دغې ولسوالۍ لارې تقریبا تیرو د کرزی صاحب له دورې را په دې خوا دغه په لومړی کې هم نه دي خلاص شوي، تړل شوي دي دغه لارې. خو هلته دغه د ازري اوسېدونکي ننګرهار ته هم د لږې لارې هم ځینې ننګرهار له لارې هم ازري ولسوالۍ ته سفر کوي، خپلې ستونزې حلوي او ځکه چې په لوګر ته هم راځي. او دا په بار بار مونږ امنیتی ارګانونو ته هدایت او توصیه کړې ترڅو دغه ستونزه حل شي. یوه نیمه میاشت وړاندې په ازري ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو عملیات ترسره کړي وو چې د ازري ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګوب لاړولې وه. اوس هم په دې ازري ولسوالۍ د لارو پر تړاو څو ځلې مونږ پرله پسې غونډې نیولې ترڅو امنیتي ځواکونو ته مو هدایتونه کړي ترڅو وکولای شو دغه ستونزې چې په ازري ولسوالۍ کې د لارې راولاړې شوي دا پر وخت حل شي. مونږ بیا هم هڅه کوو او په دې تړاو مو جدي هڅې روانې.
بله، هغه بل اوریدونکو به راواخلو.
هلو، خیر جوړې وروره. زه دولایم د لوګر ولایت څخه. خو دې ولایت څخه چې لوګر ولایت کې کومندانې په وخت بارم لگو شکایت دا لس بجی رو رسنت شو کیجی، لس بجی معمورین لس بجی شو کیجی، لس بجی و ننو جیو هم کار نکی و بس مرتبه داری تاقای لگ روز تراس و چوکی جان خالی و دی نی دولس بجی و پوری بیا مالی و اسیجت دو بجی شروع کی تاکا کماندانهی که دیر در غلی روانه دا سر کار نکیجی و منگا یو امزاد و دری و رجی زید و رجی احتاس نمانان و سلام.
بله، لاره صاحب، دوی د امنیه قمندانۍ د کارکوونکو څخه شکایت کوي. البته په مجموع کې د دولتي ادارو څخه کله ناکله شکایتونه کیږي چې کارکوونکي پر وخت خپلو کارونو ته نه راځي او خلک چې کار لري په غزه کې دوی په ورځو ورځو حتی په هفتو ځنډیږي. د دې اوریدونکو دغه شکایت ته تاسو څه جواب لري؟
د زبی الله ورور د شکایت په اړه به ووایي چې په لوګر ولایت کې رسمیت پر اتنی می بجی سیدی دیو دغه ادارو نمونگ همیش وقت پر وقت نظارت کلی راتنی نو بجو باندې دیوالی کې سره ترڅنګ موږ هم تللی او د ادارې مو کتلې کوم وخت کې رئیس یا کارکونکي نه یا مو غیر حاضر کړي او د دې توسعه دیوالی کې دا وی همیش چې په لوګر ولایت کې باید په دولتي ادارو کې کار پر وخت کوم وخت صحیح شوی په هغه وخت پیل شي او په کوم وخت کې پای مومي په هغه وخت پای ته ورسیږي. د ذبی الله ورور ته به بیا هم ووایي چې موږ به په دې اړه بیا هم هڅې وکړو تر څو د دوی دغه ستونزې بیا پر مخ راولاړوي.
کورودان او وروستی اوریدونکی هم د لوګر د ازرې ولسوالۍ څخه دی د ستونزو په واره.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سره کومه مرسته دولت کړې لکه د سرې او د تخم هغه تور سره حکومت په مونږ کې د کار لپاره استعمالیږي. د خبر شوې چې تور سره دولت ناواله شوی دا او سپین سره راغلی دا په دوه بوري سره او یو بوري تخم د یو سو افغانۍ په بدل کې 2000 کې یو سو روپۍ کو 2000 افغانۍ په بدل کې دغه سر او تخم ورکوي. افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي کومه سره موږ تمنه حواله سره تور سره او هر شی چې حواله کیږي خدای دې وکړي په دغه باندې د اقتصادي اعلان وکړي چې دولت یا زر یا 1500 یا 2000 اقتصادي ده کوم سامان چې دلته راځي هغه د شریعت باندې موږ تراکشي دوکانونه لږ پرې ارزان وي خدای دې وکړي په دې د اعلان وکړي او تور سره موږ حواله دي پښتنه وکړي چې موږ تسکینه سره راځي دوه بوري او یو بوري ته هم راځي او 3000 روپۍ نه اخلي په کلدارې افغاني 2000 افغاني دو بورې شنو سره او دیو بورې تخم په بدل کې خدای دې وکړي چې موږ سره ورکو ما کو چې تور سره نه درسه بل سینه راوړې دولت نه تور والا دا او راوړې سینه دا. والسلام.
بلې لاروي صاحب د دې دوست شکایت خو مو اوریدلی او اوریدای فکر کوم د کوم بازګر دی او د تور سره او د تخم په اړه کې څه ستونزه لري تاسو دې څه جواب لري؟
لوګر ولایت ازلې ولسوالۍ یو لري پرتا سیمه ده نو موږ باید د یو سیمه وخت تل البته دغه ټولې سیمه نه راځو چې هم دي دا به پر وخت د اړوند ادارو له مسولینو سره شریک کو ترڅو د دې سیمه حل شي او تراتل کې چې له دا سیمه سره مخ نشي.
بله ډیر زیات مننه کوم شمشاد لاروی د لوګر ولایت سرپرست وایند. ډیر مننه کوم چې حضرت سولی او د دې ولایت خلکو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان.
ډیر مننه. هله کوم
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به ستاسو نوري ستونزې په ګډه واورو چې د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته مو راستولې دي او موږ یې د دې په امانت درته خبرو.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټ باندې ویزه لګیږي دا ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار یو نو ویزه نه راته غوښتي رښت په چلان خلکو په میاسو میاسو مریضان په کوشت پاتې په میاسو میاسو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000 4000 روپۍ اخلي او سر په نه لري دغه مریضان په کور کې ورته پاتې دي دې ویزه نه ورته لګیږي نو دا پیغام ما نشه ډېر مننه به یې خدای پامان.
الو زه عبد الزهر د هلمند ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې اشرف غني مشته د هلمند د کندو په پابریکا علاقې به چرمندان نن د اشرف غني خو غواړي چې د پابریکا علاقې زکه چې زموږ په ټول په ټاکه بازي نور ولایتو ته یا افغانستان څخه بهر دی به چې دا دلته د پابریکا یو به چې د لوی پروسس سي به چې نور هیوادو ته بار ولاړ شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علي زاد بادغیس ولایت د بلمرغادو ولسوالۍ يم. ماجيري راغلي د يرات ولایت کې د کاجستان په سیمه کې مرته دوه ځای کې خلک ولاړ دي وای بار کې مګه سرپناي ځای نه لرو بیا سره پر مخ نه ته مارا کړې ما आवाज ته لړ مو کامات ورې وسلام. السلام علیکم. له
تاسو ولاده زابر ولایت شنکي ولسوالۍ نه تماس نیولې او ورجان انداز کې دا بلاري امنیت ډېر خراب ده بس په سیمه کې د دې نشي کولای بس ډېر امنیت سره لا خراب ده مغاړو چې د دولت دې خاطر توجه وکړي د خدای په امان.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو کتل
خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام له لارې زموږ سره شریک کړي. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو تقریبا. دا واکسین چې دونه ښه شی ده و دغه کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په دې سره ګروپ لمنو کې پراته دي، یا د میزانې په ولسوالۍ کې پرې پراته دي، یوه کوچي ته واکسین نه ده ورکړل شوی. په خاطر د څه شي؟ یو خو دا ځایي خلک دغه چې کوچي سپی ویني بیا هغه علاقې ته نه ورځي. نو که چېرته روغتیا ده، واکسین ښه شی او تاسې کوچیان هم په دې کې حق لري، نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي، بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ور معلوم ده، نو به دا واکسین ورسي. اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکړل شوی، نو د چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي، نه هغه کوچیان دا کولی شي چې ټولو کوچیانو ته مکمل واکسین ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم، زدا ننګرهار ولایت نه خبر کوم. نوم یې عبدالله خلیق ده. زمونږ د ننګرهار ولایت په ستر سیمو کې شبکې کار کوي. وسلام.
السلام علیکم، زه یو افغان غواړم ازادۍ روتی ته خپل نظر وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې آینده پارلمان به نیک او صالح خلک چې هغه د افغانانو پرمختګ غواړي، د افغانانو یووالی غواړي، د ملت پرمختګ غواړي، هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد واوسو.
سلام، زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام لسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ یو مشکلات دی او د ازادۍ د کارکوونکو نه غواړم چې لوړو مقاماتو او لوړو چارواکو ته ورسئ، او خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسئ. زمنګ په ولسوالۍ کې 80% د ټلیفون نه به برخې او 20% کار کوي. دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خاص دی چې دغه وکي موږ ته د ټلیفوني یو شبکه منظور کی او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده بلان د څخه خبر کوم. پیغام دې یو ته راشي دي چې دغه تاریخ برابر شي لګي کړي. زوونه ک دولت د ګورو سره کومه کوي، و شي سره وختي ک توخم ورکی ک بدل ورکی ک ان کو دي ک مایه ورکی دغه وخت یا چې خلک بل ګران تاریخ وکړي، دې پر دولت یې ماتوي. زوونه پر د برابر دي دولت د خلکو سره چې وي کې خلک دراو غالي خو چې نات ورکی دغه خلک وي مند وشکلې سره مخامخ دي او ایمن کې وشکلې ده. خلک ډېر غریب خلک دي، قرن کور در بدل دي، نو سی لږ کومه په سره وشي نو تاریخ وکړل شي او نه به شي وکړي خلک سره لږ کومه بدل نه شي وشي. او ځکه تاریخ وکړل شي بیا دولت مته کمپاین وي ساي مشکلات، نو دخل کوم تاوان دي دولت ته مغټه سره ده. بس اوس دولت په دې واره باندې باندې دخل کو سره جل شپیر کې خلک غره وغواړي، یا دې بدل ورکي، یا دې کو دې کړایو ورکي، یا دې خلکو ته کنات ورکي. نو ما پیغام دغه دی، ما پیغام دی روز شر وخت ورې شي دا خلکو ته سره ده. هم په وی باندې وسته خلکو سره غونډه جوړ کې خلک غره وغواړي، جل شي وسره وي کې او بس ګرام ته کنات ورکي. وسلام.
ما دا پیغام سب کې د سفر دی کې ز د خاکري د ولسوالۍ څخه دا پیغام د ترسوول دي. موږ تر د الله لري اته رحمت کوو شه. موږ دې د شکایت څخه تر غلي موږ زیري د حکومت پر د الله باندې د په جوړو پر پارسال باندې پیځو سه مغواړي، پر مالو باندې مغواړي، پر ګارډر باندې مغواړي، او د پراډو پر بوجي باندې مغواړي. د دې خامل دی په تکلیف کې دا خوای کړه چې غوای د وګو پر بشکل لا دی وګو د پیسې غواړي. ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ناتي هما کنده کړه ولا د بخواد ولا سل کې نه دی کنه وګه دا هغه کار څه دی ملي چې په بخوا په ولا سل کې دی رسن خدا ته اله. السلام.
السلام
زابل ولایت مرکز کلات خبره کوم د ازادي ریډیو له مسلینو سره مننه کوم چې زما وخت لوړو مقامات ورسي وزیر صاحب ته مهرباني وکړه د ټول مرکز بسا ولایت له حالاتو ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د کومندان باندې کومنداني خرڅ کړي نو خو نشي کولای چې ورته ودا څلرمه میاشت سربازانو یو معاش نه بدلل نو خو انسانان د ماران خو نه دي خاورې وخوري. وسلام په احترام.
وعلیکم سلام وروره. په دې هیله چې اړوندو چارواکو هم ستاسو ستونزې اورېدلې وي او په راتلونکو خبرونو کې به پر دې ډول ستونزو او مشکلاتو له چارواکو سره خبرې هم وکم. د نورو پیغامونو په تمه مو یم. البته د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بل خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.